هیڅوی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل شوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشته ده. انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکوټه کې غندلې چې د کابل په ابوبکر جماعت کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي آزادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې درې تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مویز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1 سلنه سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 4 سلنې 15 سلنې ته راټیټ کړ چې له کبله یې د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 3 لیرې تبادله شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زمانو ریاست نوری نیکی هیلی او منی نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبې پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیاتې شوې او دغه ورځ پر کلورایا ناسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونه لومړی نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابلل دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر راغلاست. ستړي مشي.
سلامونه. تاسو هم ستړي مشي. خبرو کې څه وخت مویل کړی.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشې دي چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالی کی او دا ویروسی ناروغی ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشي موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم ځلته کې موجوده نه وي نو دا میاشه هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشه سوی وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له 3 تر 10 ورځو پورې د خپله دا میاشه دا ویروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپله د دې په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له 10 ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دې نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ تاسو وطنوالې هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچی شي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دینګي تبې باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال او مودریټ حالات کې تاسو دي چې مریض به ډېر تبه لري دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالات کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریت حالات رسید پدې کې بعضی اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالات چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالات دي چې په زور مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالات لاړ شي.
که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي،
دا هغه میاشت دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندګي کوي. نو دا داسې یو میاشت چې دا د 15 درجو پورې کېدای شي، دوی په هغې حرارت په 15 درجو پورې څلوېښت درجو پورې وي. نو دوی کېدای شي په غه کې ژوند وکړي، د مساعد ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار دی چې دوی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسې جلال آباد دي، قندهار دي، فراه، تخار، دا ځینې دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې دي لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چلي وي. نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرم وي. نو دوی په هغه کې هغه حالات کې ښه رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پیښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره دا چې د پشخانې او یا د دوا څخه استفاده او چترو کولی شي د دې نه مخنیوی وشي.
درملنه کېدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
سوال مو نه ستو.
درملنه کېدای شي
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا تر 18 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دی ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسینو کې یو ولې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړي چې دا څلور نه ولري. کچېر یو نه و، یو نفر وچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې د درې نور نه و لپاره کوم معافیت نه لري. نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي او لګین هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کړي په ډول باندې. ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایرس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کی، نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی د لپاره. ولې په شکل دی وقایوي؟
بله،
دا باید خلک هغه وکړي کوشش ډیر وکړي چې دروغ کولی شي.
بله ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته و چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زواله سره ولري، نه اخته کیږي. ولې که چېرې د سیو چې دی هغه څوک چې په دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکي او یا هم مثلا کوم ناروغ وینې ته ضرورت لري، دا کوم کس یې اخته وي داغه د وینې څخه کېدای شي د بل مرګ هم پر دې باندې اخته شي. او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم د دیوالې سره ولري په دې صورت باندې اخته کیږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي؟ ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي، ولی په بعضو هغه کسانو کې چې د معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کومه خبره رسي. نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خونریزي سبب کېږي. نو په دې حالات کې کېدای شي چې یو څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې ډېر قوي وي نو مرزور لري کوم ده او کوم خاص هغه لري تشویش ورنه دي.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب ستومان بلې قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. اوس مو ملمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګ ناروغي باندې اوس فعلاً خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کلورا نس ناسته هم وغږی کو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستي مرګون زلزلې وروسته په ځپل شو سیمو کې خبره شوې ده. دغه راز افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغهونه ساهو کې مثلا هیڅ سوسی هم موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي زموږ هم مثلا پر دې باندې اخته کیږي. خو ښه خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده کې هغه وګو یا چې د کوهینه او یا کویالو کې راځي دونه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته واسي چې په کومو اوبو چې ډونډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبو چې مثلا په ویالو او یا په کلي بانډو کې موږ تاسو ته کاریز یا ډونډ شوي اوبه دي دونه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي، حرارت ورته وکړي چې جوش وي، دغه کولی شي استفاده وکړي او دوی انشاء الله چې بعد دغه به په دې باندې نه خفه کېږي. یګانه یله چې کولرا کې دي هغه د حفظ الصحه دي چې خلک یې نه مراتوي، یا صحي اوبه یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې پې تېرې شوي په خوړو باندې. بلرس په پرتو سیمه کې د برق سهولتونه نشته، هلته یخچال او یا ګاز یا شیان چې غذا سالمه وساتي هغه نشته. هغه غذاګانې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کېږي یا هغه اوبه چې مثلا لمر ته ایښي وي په کوم لوښي کې، یعنې په سطل او یا په نورو داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا دی چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. د خلاري همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي. مخه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان کور ودان د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ. زه تاسو او تاسو برنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته وایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لوی اداره ده چې دند لري ترڅو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګه هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي ترڅو دلته کیفیت داډمن شي. همدارنګه د دغه برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لن محاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د وی ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي. د دوه څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردېږي. تر اوسه پورې له هغه وخت چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخت تیر شوی وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم څه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یو اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغه برخې لپاره جوړ شوي کوم مقرري او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي. نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډیر کوشش وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه مخفلي کو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیول. دلته به مخ کې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنی نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنی چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغه ادارې وي هغه نه تطبیقې دي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول او کبلس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کیدی او دغه خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فرمې لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جعل مخه هم ونیسو او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او د نور اسناد هغه ډیر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلای شم چې پیندنه یو کیسه د قاچاق اوس کنټرول ده.
ډاکټر صاحب باری عمر ما د خبرونه په پیل کې هم ویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی ویل هغه نه مخکې مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرستو دوام ورکړی، ډیر کلینیکونه فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته وایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلی موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم. په مجموع کې لاول ورځ څخه یعنی لکه میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت او اوس کوم وضعیت ته دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې رسمي په واسطې چې د غفرا اکمال سور سلیپ کوي او دغه سې د صحتمندۍ پروژې بیرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري. اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول وسنه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فند ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تیرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې امور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دوی خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم که دغه وزارت مالیه سیستم او که د عام روغتیا وزارت سیستم به ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخ ته روان وو او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسوسو باندې په تیر بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام چې کوم چارواکي او افغاني چارواکي وغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلود. د امریکا او د متحدینو یو پالیسي وه، دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولای شي خپل سوند خپل حل کی او همدارنګ خپل منابع څخه استفاده وکي او خپل منابع په کار باندې واچي. نو ځکه هم د ټول سیستمونه نه تنها د عامه روغتیا وزارت څخه وګوري نور وزارتونه دي داسې د موږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړ ادارې ولاړ وزارتونه دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکیل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته بو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي یعنی مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي داسې یو حالت کې ساتل او نه یې غوښتل چې پرمختګ
تاسو فکر یعنی تاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده کراشو دی خبره ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره د غمرستې نړیوالو باندې کړی وي د سیاسي رنگ ور کړی دی یعنی فکر نه کوي چې له دوی سره دغه اندېښنه هم وي چې کچېره د غمرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکو ترې استفاده وکړي.
ګورې تاسو ګورې په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نست ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له نشته برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته دي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده که دلته معارف ده که دلته صحت ده که دلته کومه بله اداره یي هره اداره چې دلته اقتصاد ده بل دغه افغانانو لپاره ده چې چیرته دغه نظام قوي وي د پرمختګ په حال کې وي نو افغانان به سره پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پندونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. دا چې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولای شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې تېر نظام سره ډېر امکاناتو سره ډېرو تخنیکي وسایل هم په دې نو توانیدلی چې دا کارونه ترسره کړي خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې او توانیدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنی دا چې څه لپاره دا د افغانانو لپاره نو کوم پندونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کیږي ځکه دا نظام چې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حساب دهی ته دا نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي نو دا څه څنګه موږ ویلې چې دا په یو بل طرف باندې مطلب
من نه ډاکټر صاحب باري عمر څو دقیقې وخت لرو او دونکو ټلیفونونه کوي بلې څوک او لکم زم تماس نیولای ازادي رادیو د مهرباني
نوري صاحب تاسو سلام وایم او ډاکټر صاحب کوم لا ورې دونکو ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه
همدر صاحب خبرونه ته خره لاس څه بختنه لري مهرباني
خو دا بختنه ده لږ ورور نه سي اوس وخت کې څومره معیاري د تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه آیاره تشخیص کوي چې مطلب له څنګه نور نړۍ کې وسایل وجود لري یا افغانستان کې هم پر مختلفو وسایل خلک یو خوراکي ټوټه یا غټه یو دوايي په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري یا افغانستان دومره وسایل لري پر مختلفو
نه مننه همدر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه د سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافي وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤل نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کې او د غراز درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او لکم زم تماس نیولې
دي صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو
وعلیکم السلام
نبی ولا زابلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم
زابلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدونکو ستغه اوری او تپی جن چې څوک یې مهرباني پوښتنه مطرح
ز په هر وخت مکم د ډاکټر صاحب محترمه دا سی و جدي پښتنه ز څو ځلې له جدي مشکل سره مخامخ سوې د دوا یعنی د تبرکولوز ګولې سی دی کومه دوا سی د غي واز یو واز په شپخانو کې ور کوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچرته د مریض تمام سی کې مثلا اتم میاسي خوللي هغه اتمیاسي ټولي په بوله او هوکیږي کایو ورس کزاسي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرته د اومداسي نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که هغه دوا کزاسي نو ټول هغه اتمیاسي سي دوا خوللي دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل چوم رژمن پاتسوی دال مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري
مننه کور ودان زابل صاحب ډاکټر صاحب مهرباني د لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او د ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې مې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره 9 لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سره اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. دغوتو په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي، نو د حقوق په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي وړ او فني اشخاص معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 40 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي او تر څو هغه اشخاص چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله، کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
او زابلی صاحب دا چې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامه روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې د تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده، دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ، 4 قسم فرمولې لري، یو قسم 3 قسم فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي. او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري، دا د حتمندي پروژې تړلې دي. کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغو روغتونونو کې درمل موجود وي. داسې د دوی په روغتون کې ولې نشته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پوښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کړي تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لن راته وای ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې 3 نه لري 2 خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال 6 نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 80,000 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3,000 نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم سیاه هیوادونه، 2.2 میلیون انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې یو کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاټایټس A او B د تور جوړۍ د مخ خلک ورته وایي د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان
یو، یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسؤلیت
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دا دې برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابل لوري منځوري راخستې ده او دې برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده په دې برخه کې به ان شاء الله موږ کوټلي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې خبرونه کې ګډون کړی ول تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنو ریاس نوري او زما تخنیکی همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.